द वॉशिंगटन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिब रेडियो दे
السلام علیکم پدی هیله چې یو خاورز او خوشاله سهار مو پیل کړی وي دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده نن جمعه د 2023 کال د اگست میاشتې سرلوشتمه نیټه ده چې د 1990 لمریز کال د وګي میاشتې له دویمې سره سمون خوري دا وخت په پیښور کې د سهار شپږ په کابل کې د سهار پنځه نیمې او دلته په واشنگټن کې د زیارت یا پنجشنبې د ماښام نهه بجې دي دا د امریکا غږ دیوه درې ساعته سهارنۍ خپرونه ده او زه احمد فادلامي د خبری خپرونې په نیم ساعت کې ستاسو کوربه یم لومړی هم سر ټکی امریکا وایي چې خارجه وزیر د عمران خان سره په خبرو کې په پاکستان کې دننه د ترهګرو ډلو پر ضد اقداماتو مسله راپورته کړې ده خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د مایک پمپیو او عمران خان ترمنځ خبرو کې هیڅ داسې کوم ټکي ته اشاره نه ده شوې د امریکای صدر ډونالد ټرمپ ویلی چې کچرته کانګریس په وړاندې مقدمه وچلوي نو اقتصادي وضعیت به سخت خراب شي او غریبي به زخت ډیر شي بل خو د امریکای مشر سرکاري وکیل ویلی چې پر کارونو به سیاست سیوري وانه شوي او د امریکای د استخباراتو سی ای ای په خوانی مشر لیون پنیتال امریکا غا اکثر په ځنګړی مرکه کې د واشنگټن او انقره ترمنځ ځړی کو پر ارزښت غږیدل دی نړی ته د امریکای حکومت خبرداري ورکړ چې د ترکیې د اقتصاد کمزورتیا به پر نړۍ باندې هم بد اثر واچوي او سم خبرونه روس له هغه چې د امریکای خارجه وزارت د پاکستان له نوي وزیر اعظم عمران خان سره د امریکای د بهرنیو چارو د وزیر مایک پمپیو د ټلیفوني خبرو په اړه خبر پاڼه خبره کړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت سم د سی خبرګون وخود او وی ویل چې امریکایي اړخ په دې حق لا ناسم خبر ورکړی دی د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان ډاکټر محمد فیصل پر خپل ټویټر ولیکل چې غنی د عمران خان او مایک پمپیو د خبرو په هیڅ برخه کې په پاکستان کې د ترهګرو د فعالیت په اړه څه نه دی ویل شوی ډاکټر فیصل همدارس چنګار کړی چې په کار د پدې حق له د امریکای په خبر پاڼه کې ورکړل شوی معلومات زر تر زره سم کړی شي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په وینا مایک پمپیو د پاکستان له نوي وزیر اعظم عمران خان سره په خبرو کې یو ځل بیا پر دې ټینګار کړی چې پاکستان باید په خپل خاوره کې د ټولو ترهګرو ډلو په وړاندې پرې کنده ګامونه واخلي او د افغانستان د سولې په بهیر کې د مهم رول ولوبوي د امریکای صدر ډونالد ټرمپ په لومړي ځل براله په دې حق له خبرې کړي چې پر وړاندې به یې مقدمه وچلول شي او کنه صدر ټرمپ د زیارت په ورځ له فاکس نیوز چینل سره په یو مرکه کې وویل چې که د هغه په وړاندې په کانګرس کې مقدمه وچلول شي نو بازارونه به له اقتصادي سقوط سره مخ شي او هر څوک به خورا بې وزلې او غریب شي ځکه د ټرمپ په وینا په مالیاتي بازارونو کې به د سټاکس بیې دومره راولویږي چې د باور وړ به نه وي د صدر ټرمپ په وړاندې د کانګرس د مقدمې چلولو د امکان خبره په وروستیو دوه ورځو کې وروسته له هغه توده شوې چې د ټرمپ پخوانی کمپاین منیجر او پخوانی قانوني وکیل دواړه د عدالت لخوا مجرم وپیژندل شول بل پلو ډونالد ټرمپ د امریکې پر مشر سرکاري وکیل جف سیشنز هم نیوکې وکړې خو وروسته اټارنی جنرال جف سیشنز یو بیان خپور کړ او خپل د کارونو دفاع وکړه د امریکای د ملي امنیت سلاکار جان بولټن وایي چې هغه خپل روسیا ته خبرداري ورکړی چې په نومبر میاشت کې د امریکای په منځمهالو انتخاباتو کې له لاسوهنو ډډه وکړي ښاغلی بولټن د زیارت په ورځ په جنیوا کې د روس د ملي امنیت سلاکار نیکولای پاتروشیف سره ولیدل او بیا یې په یوې خبري ناسته کې دغه خبرې وکړې بولټن وویل چې امریکا به د خپل سږ کال په انتخاباتو کې د پردیو لاسوهنه ونه زغمي او آماده ده چې د دغسې مداخلاتو د مخنیوي په خاطر هر لازم اقدام وکړي د امریکې پخوانی دفاع وزیر او د سی ای پخوانی مشر لیون پنیتا وایي امریکا باید پوه شي چې د ترکیې کمزورې اقتصاد د نړۍ پر اقتصاد هم اغیز کولی شي ښاغلی پنیتا د امریکا غږ له همکارې ګریټا وان سیسټرن سره په یوه مرکه کې وویل چې د امریکا او ترکیې ترمنځ د وروستیو خرابو اړیکو ته هم اشاره وکړه او وی ویل چې ترکیې نه یوازې د نیټو متحد هیواد دی او د منځني ختیځ او یورپ ترمنځ د پله حیثیت لري بلکې په سیمه کې د پوځي چارو لپاره هم د امریکې مهم اتحادي هیواد دی د امریکا او ترکیې ترمنځ اړیکه وروسته له هغه مخ په خرابېدو شو چې ترکیې یو امریکایي پادری د جاسوسي په تور بندي کړ او بیا امریکې پر ترکیې پابندۍ ولګولې د امریکې په لری پروت ایالت هوایی کې سخت توپان روان دی او د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د دغه سمندري توپان له امله په هوایی کې بیړنۍ یا ایمرجنسی حالت اعلان کړی دی. دغه سمندري توپان هریکین لین نومیږي او نن یې هم د هوایی پر ځینو ټاپوګانو له 10 سانتي مترو زیات باران و اوراوه. د هوا د چارو ماهرینو خبرداری ورکړی چې کیدای شي په ځینو سیمو کې د اورښت کچه تر 6 او 10 سانتي مترو پورې هم لوړ شي. ګړۍ مخکې د دې توپان طاقت د 4 او 5 کټګورۍ ترمنځ سنجول شوی و چې د باد سرعت په کې 230 کیلومتره په یو ساعت کې و او په ځینو برخو کې په یو ساعت کې 322 کیلومترو ته هم رسیده. اټکل شوی چې د توپان نه پس په هوایي ایالت کې سیلابونه هم راشي او د ځمکې د ښویدو پیښې هم ولیدل شي. او روسي خبر دا چې هغه امریکایي میرمن چې په شام کې د زندان څخه بیرته خپل هیواد ته ستنه کړې شوې ده په غیبه د داعش سره د مرستې په الزام په امریکا کې مقدمه چلول کیږي. د امریکې د انډیانا ایالت اوسیدونکي درویش 22 کلنه سمنتا آل حسنی چې د 4 بچو مور ده د جولای په میاشت کې د امریکې د خصوصي ځواکونو په بدرګه د شام نه بیرته امریکا ته راوستل شوه. په غی د امریکایي تحقیقاتي ادارې اف بی آی ته د دروغ ویلو الزام هم لګول شوی دی. داود دې سات خبرونه
د وایس اف امریکا دی و ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو زموږ غږ د امریکای له سرکار واشنگتن ڈی سی نه اوري او سم تفصیلی ریپورتونه. امریکایي چارواکي وایي چې د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د پاکستان پر نوی وزیر اعظم عمران خان غږ کړی چې په پاکستان کې دننه د فعالو ترهګرو په وړاندې د پریکنده اقدام وکړي. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا وایي چې د پامپیو او عمران خان ترمنځ خبرو کې دا په پاکستان کې دننه د ترهګرو د فعالیت ټکی هیڅ لسره یاد شوی نه دی. نور تفصیل پرې له نوشیروان قلندر نور.
د پاکستان خارجه وزارت د امریکا د خارجه وزارت لخوا جاری کړی شوی د هغه بیان ردونه کړې ده چې پکې ویل شوی چې د پاکستان نوی منتخب وزیر اعظم عمران خان ته د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو ویلی دی چې باید پاکستان د هغه ترهګرو ډلو په ضد د فیصلې وړ ګامونه پورته کړي کوم چې د پاکستان په خاوره کې موجود دي. د امریکا د خارجه وزارت ویان دی هیدر ناورت مطبوعاتو ته ورکړی شوی بیان کې ویلی دی چې مایک پومپیو د پاکستان نوی وزیر اعظم عمران خان ته ویلی دی چې د ستونزو هوارولو په لړ کې ورسره مرستو ته تیار دی. د پاکستان خارجه وزارت ویان ډاکټر فیصل په یو بیان کې ویلی دی چې د دواړو مشرانو ترمنځ د زیارت یا پنځشنبه په ورځ خبرو کې پاکستان کې د ترهګرو ډلو په ضد د کاروایانو په اړه بیخي خبرې نه دي شوې او په دې کې څه حقیقت نشته. د امریکا خارجه وزیر مایک پومپیو په اړه پاکستانی مطبوعات د امریکایي چارواکو له خولې وایي چې د ستمبر اولنې اونۍ کې به نوموړی د پاکستان سفر کوي او د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره به ویني. د دواړو هیوادونو د خارجه وزارت د چارواکو لخوا دا بیانونه په داسې حال کې مطبوعاتو ته ورکړی شوي دي چې د کابل څخه دلته په واشنگتن کې د شروع یا چهارشنبه په ورځ د ویډیو لینک د لارې د خبرو اترو په وخت مطبوعاتو ته په افغانستان کې د امریکایي پوځونو مشر جنرال نیکلسن ویلی وو چې د صدر ټرمپ لخوا د افغانستان او سویلي ایشیا لپاره په نوې ستراتیژۍ کې د پاکستان رول اهم ګرځول شوی دی. کله چې د نوموړي نه په افغانستان کې د امن او ثبات په لړ کې او د طالبانو خبرو اترو میز ته راوستلو کې د پاکستان د رول په اړه پوښتنه وشوه نو دوویل
They are key to the solution. The Taliban enjoy freedom of action there. They occasionally come over from there.
جنرال نیکلسن ویل دوی یعنی پاکستان سره د مسلې د حل کنجي ده. طالبان په دغه هیواد یعنی پاکستان کې په آزادانه ډول ګرځي را ګرځي او په اکثره موکو هم د دغه زینونه راځي. دلته یعنی افغانستان کې بیا کاروایانی کوي او بیا په جنگ کې مړه او ژوبل طالبان هم دغلته وړي. مونږ په دې اړه اندېښنې لرو خو په دې لړ کې نور خبرې کول نه غواړم ځکه چې په دې ګڼم چې د امریکا دفاع او خارجه وزیران د پاکستان د همسیالانو سره خبرې وکړي. جنرال نیکلسن دا خبرې 13 ورځ دا هغه ورسته کړی وی چې 13 ونې په غزنی کې د افغانستان د ځواکونو او طالبانو ترمنځ د 100 ورځو پورې د سخت جګړې ورسته افغان چارواکو ویلی چې په دغه جګړه کې تر 300 زیات طالبان وجلی چې پکې تر 100 زیات وجلی شوی وسلوال د پاکستان اوسیدونکو افغان چارواکو په دې هم سخت ناخوخي خودلې و چې د غزنی په جګړه کې د جوبل طالبانو درملنه د پاکستان پر وختونو کې روانه ده. افغان صدر اشرف غنی هم د غزنی سفر په وخت د پاکستان د پوز مشر په مخاطب کولو سره ویلی چې جنرال باجوا صاحب تا خورا سره ژمنه کړې و چې لټاکنو وروسته به زمونږ ګیلو ته پام وکړي. اوس ځواب راکړه چې غزنی ته دا ترهګر له کومې راغلل او ولې ستا په روغتونونو کې درملنه روانه ده؟
امریکا د تیر یو کال راهیسې پر پاکستان زور اچولی چې د افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. په دې ارتباط مختار خلیل صاحب د بهرنیو اړیکو د کونسل یوې خپرې شوې مقالې ته نظر اچولی دی.
کونسل آن فارن ریلیشنز د امریکې د دانشورانو یو نامتو ټولی یا تینک ټینک دی. د دې تینک ټینک یوه نامتو زنانه دانشوره الیسا آیرس په کونسل کې د هندوستان، پاکستان او د سویلي ایشیا دپاره ستره سلاکاره ده. د کونسل آن فارن ریلیشن په ویبپاڼه د الیسا آیرس یو تفصیلي مضمون چاپ شوی دی. د مضمون سرخط دی: پاکستان یو کال پس هم د سویلي ایشیا دپاره د امریکې په نوې تګلاره کې یو لوی ستغ دی. الیسا آیرس د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې د افغانستان د جنگ په حق له د صدر ټرمپ د حکومت د تګلارې تر اوسه پورې څه زړه پورې نتیجې نه دي رابرسېره شوي، ځکه چې پاکستان نن هم د ترهګر ګوندونو دپاره د پناهګاه یو محفوظ ملک دی. مضمون نګار لیکي چې صدر ډونلډ ټرمپ کال وړاندې د امریکې په فورټ مایر فوزي چوڼۍ کې کړي خپل تقریر کې د سویلي ایشیا دپاره د یوې نوې تګلارې اعلان کړی و. صدر په دغه موقع خپل تقریر کې د دریو اهمو خبرو ذکر کړی و. لومړی دا چې د افغانستان د امریکنو فوزونو موجودگی د یوې ټاکلې وخت نیټې په ځای د زمینی حقایقو او حالاتو سره د تړلو اعلان کړی و. دویمه دا چې صدر ټرمپ په دغه موقع ښه په ډاګه په پاکستان ټکونه کړي وو چې د افغانستان په جنگ کې امریکې سره دورنګي کوي، او هغه دا شان چې امریکې سره ځان اتحادي کړی دی هر کله چې پټ پناه افغانستان کې د حکومت خلاف د جنګیدونکو افغان طالبانو سرپرستی هم کوي. او دریمه دا چې په دغه تقریر کې صدر ټرمپ هندوستان ته غږ وکړو چې افغانستان له نور زیات اقتصادی او ترقیاتی امداد ورکی. مضمون زیاتی چې صدر ټرمپ خپل تقریر کې د پاکستان په حق لدا هم ویلی وو چې د پاکستان پکړو امریکا نور خاموش نشي پاتې کېده. دی پسې صدر ټرمپ د نوي کال په موقع په ټویټر خپل پیغام کې پاکستان ته د دروغو او د درغلۍ د کردار ادا کولو والا ملک ویلو، او په دې یقینا چې ټول سفارتي آداب د منځه ووتل. د صدر ټرمپ د تقریر او پیغامونو یو کال پس که حالاتو ته وکتی شي نو څه خاص بدلون پکې نه دی راغلی. د افغانستان په حق د تازه خبرونو نه معلومیږي چې طالبانو سره د خبرو اترو معامله بیا ګرمه شوې ده. دا د افغان لانجې د څه ممکنه اواري په لوري یو قدم ګڼلی کېدی شي، خو مسله دا ده چې د دې خبرو د مندرجاتو ډیرو کمو خلکو ته علم دی، او آیا دا به کامیابي هم شي او که نه تر نامعلومه مودې پورې به جاري وي یا به ناکامه کېږي. افغانستان کې د طالبانو دې مار خونړو حملو چې تازه پکې د غزنی حملې دي متعلقه فریق تردوده کړي دي، او د طالبانو د ارادو په حق له نورې پریشانې راپورته کړي دي، او هغه دا چې آیا طالبان په سیاست خبرو اترو کولو ته تیار دي یا تازه حملې خبرو اترو کې د طالبانو د عدم دلچسپۍ څرګندونه کوي، یا آیا طالبان په خبرو اترو کې د سودابازۍ لپاره د خپل مضبوط حیثیت جوړولو کوشش کوي. الیسا آیرس خپل مضمون کې زیاتی چې ټرمپ حکومت د تیرو اتو میاشتو راشې پاکستان سره سختی راخستې ده. په جنوري کې پی د ټول فوزي امداد بندولو اعلان وکړو، او په عالمی سطح فاینانشل اکشن ټاسک فورس ته د پاکستان نامه د هغو شکمنو ملکونو په فهرست کې په دې سبب د اچولو وینا کړې ده چې ترهګر ګوندونو ته د پیسو ټکو د رسیدو د ذریعو په بندولو کې د پاکستان حکومت پاتې راغلی دی. په بین الاقوامي فوزي تعلیم او تربیت کې د پاکستان د افسرانو په شمولیت بندیز لګولی، خو باوجود د دې ټولو اقداماتو د پاکستان په تازه انتخابونو کې په سوونو داسې امیدواران انتخابي میدان کې موجودو چې ترهګرو سره اړیکې لري. الیسا آئرس خپل مضمون کې نور لیکي چې د پاکستان د نوي وزیر اعظم عمران خان په حق لویلې کېږي چې په لومړي تقریر کې افغانستان، هندوستان او امریکا سره د خوږو تعلقاتو د اهمیت ذکر کړی دی. خو د عمران خان په خوانو تقریرونو نه معلومه ده چې په ترهګرو د بدو ردو ویلو په ځای یې تل په سیمه کې د ترهګر حالاتو دپاره امریکا تورن کړی ده. خو بل طرف ته دا یو ډاګي د حقیقت دی چې د قومي سلامتیا د مد اهمې فیصلې د پاکستان د فوج په اختیار کې دي. دنیا اوس په دې انتظار ده چې آیا عمران خان با د فوز نما سیوا د خپل خوخي د فیصلو وزیر اعظم ثابت شي او کنه خبره به هم زړه په زړه وي، یعنی د پاکستان په خوره پراته تر هغه ګوندونه به برابر افغانستان کې اړې غړې جاری ساتي او د امریکایو د اتحادیانو په قربانو افغانستان کې شوی کامیابی به تاله ترغه کوي. کدا سي حالات جاری پاتې کیږي نو بیا خدا خبره صحیح ده چې پاکستان د سویلي ایشیا د پاره د امریکای د کلونو کلونو راسي د اختیار کړي تګلارې په لار کې یو لوی ستغ دی.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه په ویب پاڼه او سوشل میډیا باندې لیدلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voadivanews.com یا را سره په سوشل میډیا باندې ملګری شئ @voadiva باندې. که زموږ خبرونو کې برخه اغستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 00 02 205 003.
امریکا غږ ډیوا ریډیو ده. په امریکا کې د صدر ټرمپ د دوه پخوانی نږدې کارکوونکي د عدالت لخوا مجرم ګڼل شوي دي چې یو یې د ټرمپ پخوانی قانوني وکیل او بل یې د ټرمپ د کمپاین پخوانی مشر دی. په دې سره ځینې وایي چې خطر اوس ټرمپ ته هم نږدې شوی دی او ښایي ځینې دا غږ پورته کړي چې د هغه په وړاندې په کانګرس کې مقدمه وچلیږي. خو ټرمپ وایي چې که داسې وشي نو سټاک بازارونه به په بېساري ډول راپرېوځي. محمد عالمگیر له نورو جزئیاتو سره.
د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په ډاګه په لومړي وار د خپل مواخذې یا د خپل څوکۍ نه د لرې کولو په اړه په لومړي وار خبرې ترې کړې دي. فاکس خبری چینل سره یو امریکا کې صدر ویل کوچرې زه مواخذه شم نو د ونډو بازار به پریوزي. صدر ټرمپ په دغه مرکه کې ویل زما په فکر خلک به نور هم غریبانان شي او خپل سر ته په اشاره غزیاته کړه که دا په منځ کې نه وي نو تاسو به داسې شمیرې ووینئ چې یقین به مو پرانه شي. ډونالډ ټرمپ بیا دا سوال هم راپورته کړ چې هغه څه ډول د دومره ښه کار نه پس هم مواخذه کیدی شي. صدر ټرمپ د صدارتي کمپاین مشر پال منافورټ ته په اته جرمونو د وفاقي عدالت لخوا د سزا پس د صدر د مواخذې خبرې اترې په واشنگټن کې تیزی شوې دي. صدر ټرمپ د تیری اوږدې مودې راهیسې وکیل او د ده لپاره کارونه سرته رسوونکي مایکل کوهن هم د نیویارک ایالت په یو عدالت کې خپل دا جرمونه منلي چې د صدارتي کمپین په وخت کې هغه دوو ښځو له د غلې پاتې کېدو پر سر پیسې ورکړې وې د چا چې د هغه وخت کاندید ټرمپ سره تعلقات وو. صدر ټرمپ په خپل ټویټر اکاونټ او په یو ټي وي مرکه کې په مایکل کوهن د دروغ ویلو تور هم ولګاو. د زیارت پر وخت صدر ټرمپ د امریکا ستر وکیل جف سیشن باندې هم سختې نیوکې وکړې او زیاته یې کړه سیشنز د قانون قلمدان سنبالولو کې پاتې راغلی. صدر ټرمپ بیرته د څه ثبوت وړاندې کولو د امریکا قانون وزارت او وفاقي استخباراتي ادارې اف بی آی باندې نیوکې کړې چې هغه او د هغه پلویانو سره ناروا چلند کوي. صدر ټرمپ ویل د قانون وزارت کې د بډو رشوتونو ذمهوار ستر وکیل جف سیشن دی. د صدر په وینا ما یو داسې کس تر وکیل ټاکلې کم چې د قانون وزارت کابو کولو کې پاتې راغلی. جف سیشنز چرته ردی نه وړاندې صدر ټرمپ ته مخ نه دی راګرځولې خو د قانون وزارت په دفاع کې یو بیان جاری کړی. جف سیشنز په دغه بیان کې ویلي ما د قانون وزارت واک په هغه ورځ ترلاسه کړی و کله چې ما د خپل عہدې سوګند پورته کړو. زه چې تر څو ستر وکیل په څوکۍ ناست یم د قانون وزارت په چارو به سیاسي اغیز ونه منم. د صدر ټرمپ وکیل مایکل کوهن لخوا د انتخاباتو په وخت د پیسو د استعمال قانون سرغړونو جرم منلو سره د صدر ټرمپ د خپل عہدې نه برطرفه کولو یا د مؤاخذې خبرو زور نیولې، خو کانګرس دواړه ایوانونه د صدر ټرمپ پارټۍ ریپبلیکن سره دي او دا کار به ډیر ګران وي. راتلونکي نومبر په میاشت کې ډیموکراټان د امریکا په سنټ او کانګرس کې اکثریت ترلاسه کړي، نو بیا ممکنه ده چې صدر د خپل عہدې نه برطرفه کولو په لارو چارو کار وشي. د امریکا سپینې ماڼۍ ویاندی میرمن سارا سینډرز هکبی تیر ورځ خبریالانو ته ویل ډیموکراټان به د نومبر کانګرس لپاره انتخاباتو کې د مؤاخذې په موضوع د خلکو نه ووټ غواړي، خو ډیموکراټان په دې اړه ډیر محتاط دي. په کانګرس کې د اقلیتي ډیموکرات ډلې مشرې میرمن نینسی پلوسی په دې اړه ویلي کو داسې شواهد ترلاسه شول چې په صدر مؤاخذه کېدلی شي نو په کار ده چې راپډاګه شي. میرمن پلوسی دا هم وویل زما په فکر ریپبلیکن پارټي هم موږ څخه غواړي چې موږ د انتخاباتو موضوع د صدر مؤاخذه کېدو، خو زه به په دې حق له دومره اوام چې تاسو دې له سیاسي رنګ نه شئ ورکولی نه په سیاست دا سرته رسولی شئ، موږ له په کار ده چې ریښتیاو پسې تکل وکړو. د امریکا د منځنۍ مودې انتخابات چې صدارتي انتخابات قریبا دو کاله پس کیږي همیشله د صدر مخالف پارټۍ لا ګټ ورکوي.
دا د وی او ای دی واخ پرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com. غواړی زمون پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003.
جنوبی افریقا د امریکای پر صدر ډونالد ټرمپ دا الزام لګولې دی چې غنی هغه نژادي تفرقې ته لمن وهي. د جنوبی افریقا حکومت وروسته له هغه دا الزام لګاوه چې ټرمپ په خپل ټویټر کې داسې څه ولیکل چې څرګندولې په جنوبی افریقا کې سپین پوستکي کاروندګر وژل کیږي او ځمکه ترې اخیستل کیږي. جنوبی افریقا وایي چې دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. نور تفصیل به شعیب زاده وړاندې کوي.
د سویلی افریقا حکومت د امریکا په صدر ډونالد ټرمپ تور لګولې په دغه هیواد کې د رنګ په بنیاد تاوتریخواله سیوا کوي. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ په خپل یو ټویټر کې ویلی په جنوبی افریقا کې سپین پوستکي ځمیداریا کروندګر وژل کیږي او په زور اترې ځمکه نیول کیږي. د زیارت یا پنځشنبه په ورځ د جنوبی افریقا حکومت ویاندې دغه ته په ځواب کې ویلي د صدر ټرمپ لخوا شوی ټویټ کې دروغ معلومات دي او د هیواد د نړیوالو اړیکو وزیر لینوی سیسولی د صدر ټرمپ ټکو یا تورو ته په غلطو یا دروغو معلوماتو جوړ شوی یا بدقسمته خبره ویلي. میرمن سیسولی ویلي د صدر ټرمپ د دغه ټویټ په اړه به د امریکا د خارجه چارو سیکرټر مایک پمپیو سره په سفارتي لارو خبرې کوي. یو شمیر پوهان بیا د صدر ټرمپ لخوا د سفارتي اړیکو لپاره د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو کارولو باندې هم نیوکې کړي دي. د جنوبی افریقا حکومت ویلي د صدر ټرمپ بیان په دغه هیواد کې خلک جدا کول یا تقسیمول دي او د پخوانی وخت هغه بد یادونه بیا تازه کول دي. په سویلی افریقا کې د ځمکې یا جایداد په اړه اصلاحات یا لینډ ریفارمز یو سنجیده او جوړه لانجه ګڼل کیږي. که څه هم دغه شمیرې اخیری نه دي، خو د اندازو تر مخه په جنوبی افریقا کې د سپین پوستو شمیره کمه ده، خو زیاتره شخصي ځمکه د دوی ملکیت ده. په جنوبی افریقا کې د سپین پوستو کو زمیدارو د وجنې د خبره په داسې وخت شوې ده چې د هیواد د زمیدارو اتحادیه یا سازمان ایګری ساوت افریقا ویلي دغلته په تیرو دوو لسیزو کې د شمیره ډیره کمه شوې ده. د اگست میاشتې په شروع کې د جنوبی افریقا حکومت دي چارواکو اعلان کړی چې د پخوا شوي د ځمکې تقسیم به سموي او پکې شوي غلطۍ به راوباسي، خو چارواکو دغه خبره رد کړې وه چې ګنې حکومت د چا نه ځمکه نیسي یا قبضه کوي. د سویلي افریقا په یو پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو یو پروفیسر جان سټریملین وای که دغه خبره چرته د پوهنتون یا یونیورسيټي شاګرد په خپل تحقیق یا څېړنه کې کړې وي نو ما به ډېر سپک کړی و. خاغلی جان ویلی د صدر ټرمپ بیان دروغ او د خلکو راپارول دي. نوموړی وایي ټولو ته معلومه ده چې دلته زیات ځمکه د سپین پوستو د قبیلو د مشرانو او د حکومت ته، او دا چې دا ځمکه بیرته په انصاف سره تقسیم شي او پکې بې انصافي ونه شي او د رنګ په اساس تقسیم نه وي دا کار به ډیر په احتیاط سره کول وي. او د جنوبی افریقا صدر هم دغه کوشش کوي، خو په دغه کار کې به منگلا ډیر احتیاط او د هغه مرسته کول وی، خو دغه کار په ټویټر نه دی پکار. د جنوبی افریقا حکومت مخالفه سیاسي مشر بیا ویلي د غلانجبه د هیواد د آئین لاندې سمول وی او زیاتوي نړیوالو مشرانو لخوا په دې کې لاسوهنه به په دغه مهمه مسله کې هیڅ ګټوره خبره شامل نه کړي. په کیپ ټاون کې میشت یو سیاسي څیړونکی ډینیل سلک وای د صدر ټرمپ دغه ټویټ ښکاره کړی دا چې څنګه ځایي سیاست نړیوال رنګ اخلي. سره د دې هر څه د جنوبی افریقا حکومت بیا ویلي د صدر ټرمپ دغه ټویټ سره به د دواړو هیوادونو په اړیکو سبد اثر ونه غورځيږي. د کال 2018 راسه په جنوبی افریقا کې د امریکا سفیر نشته او د صدر ټرمپ انتظامیه به لا دغه فیصله کوي چې څوک د پیټریک ګیسپټ پر ځای په جنوبی افریقا کې سفیر وټاکي.
دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د امریکې پخوانی دفاع وزیر او د سی آی ای پخوانی مشر لیون پنیتا د امریکې او ترکی ترمنځ وروستیو خرابو اړیکو ته په اشاره سره وایي ترکی نه یوازې دا چې د نیټو ملګری هیواد دی او د منځنی ختیځ او یورپ ترمنځ پله حیثیت لري، په سیمه کې هم د پوځي چارو لاړخه د امریکې مهم اتحادی دی. پنیتا دا خبره له امریکا غږ سره په یو ځانګړي مرکه کې وکړله. نور ټکی به یې له نصیر کاکړ څخه واورو.
د وایس اف امریکا سره په ځانګړي مرکه کې ښاغلی پنیټا وویل امریکا له ترکیې سره هلته د بندي پادری انډریو بانسن پر سر د مخالفت له امله په سختو حالاتو کې ده، ځکه چې پر ترکیې محصولات زیات کړي او د هغه هیواد اقتصاد یې اغیزمن کړی دی او وایي دا د دواړو هیوادونو په ګټه نه ده. د امریکا د دفاع پخوانی وزیر وایي ترکیه د ایران او نورو اسلامي هیوادونو په پرتله په اسلامي نړۍ کې ډیر مهم مقام لري او تل یې د بنیادی طاقت په توګه دا کردار ترسره کړی دی. دا نه یوازې له یورپ بلکې له منځنی ختیځ سره هم تړاو لري. د وایس اف امریکا د خبریالی میرمن سټیرین د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا امریکا د ترکیه لپاره څومره ارزښت لري، ښاغلی پنیټا وایي
I think Turkey does in fact play a very important role and is important for the United States to be able to maintain a relationship with Turkey.
هغه وای ترکیه ډیر مهم رول تر سره کوي، نو د امریکا لپاره دا ګټوره ده چې له ترکیه سره اړیکې سمې وساتي. استخباراتي، دفاعي، پوجي، اقتصادي او امنیتی اړیکې د دواړو هیوادونو لپاره ډیر ارزښتمن دي. پادری بانسن چې په 2014 کال کې په ترکیه کې د ناکامه کودتا په تور نیول سوی وو، 13 میاشت په کور کې نظربند وساتل سو. صدر ترامپ وایي له ترکیه سره یې تړون کړی و چې پادری به خوشی کوي چې امریکا ته ستون سي، خو وایي تر څو چې هغه خوشی نسی له ترکیه سره به یې اړیکې خرابې وي. ښاغلی پنیټا وایي صدر ترامپ د خبرو اترو لپاره ډیر سخت ګامونه اخلي او امریکا باید په دې پوه سي چې دوی نه غواړي ترکیه له اقتصادي ستونزو سره مخ سي، ځکه چې دا د نړۍ پر اقتصاد هم اغیز کولی سي. د دفاع پخوانی وزیر وایي ترکیه د امریکا ډیره مهمه تکیه ده، ځکه چې امریکا په دې هیواد کې پوجي مرکزونه لري او دوی نه غواړي چې له داسې حالت سره مخ سي چې ترکیه ورته د دغه مرکزونو د تړلو ګواښ وکړي. د وایس اف امریکا د دې پوښتنې په جواب کې چې که ترکیه نور هم په روسیې تکیه وکړي او له امریکا سره د خرابو اړیکو په نتیجه بلاخره د ناټو له اتحاد هم ووځي، لیان پنیټا وایي دا به ډیره خطرناکه پرېکړه وي.
The more Turkey will rely on Russia, the more other countries in that region will look to Russia for leadership in the Middle East. Russia obviously through the aggression in Syria took that step in order to establish a foothold in the Middle East.
هغه وایي څومره چې ترکیه په روسیې تکیه کوي او څومره چې د سیمې نور هیوادونو په منځني ختیځ کې روس ته د رهبری په سترګه ګوري او روس په شام کې د یرغل له لارې په منځني ختیځ کې منګولې شخې کړي، امریکا باید ورباندې اندېښمنه سي. شغلی پنیټا وړاندیز کړی چې که امریکا له سفارتي لارې له ترکیې سره د پادری بانسن پر سر د پیښې سوي شخړې په اړه خبرو ته دوام ورکړي، نو دا ستونزه به حل سي. خو وایي که له خپل پخواني متحد سره اړیکې بیرته شي نه کړي، نو داسې اتحادي به ونه لري چې د ایران، داعش او ترګري خطر ته جواب ووایي. هغه وایي دا به په نړۍ کې د امریکا مقام هم کمزوری کړي.